اوریدونکو ته یو عربي سلام. د خبرونه تر نوو بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی له وسلولو طالبانو د روژې په خاطر د سولې غوښتنه وکړه. نن دوشنبه ده، د غویا ثور شپاړسمه د می میاشتې شپږمه او د روژې مبارکې میاشتې اوله ورځ. په بغلان کې په پرونی برید کې د وژل شو کسانو شمیر شلو ته رسېدلی دی. د کرکټ ملي ټیم تر نړیوال جام مخکې په سکاټلند کې تمرینونه پیل کړي دي. په روسیه کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې په بیړنۍ ناسته کې 140 کسان مړه شوي دي. د بغلان ولایت پر امنیه قومندانۍ د وسلولو طالبانو په پرونی برید کې د وژل شو شمیر تر شلو اوښتی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی دغه برید غندلی دی. جمهوري ریاست تیر ماښام په یوه اعلامیه کې د ولسمشر غنی له قوله ویلي چې افغان پوځیان د هغو په وړاندې چې پر بېګنا خلکو بریدونه کوي په ټول قوت جنګیږي. د بغلان د روغتیا ریاست مرستیال عبدالعلیم غفاري تیره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل
66 زخمي
د پیښې تر پایه شپږ شپېته ټپیان زموږ په روغتیایي بنسټونو کې ثبت شوي. 40 کسان هم شهیدان شوي. شهیدان اکثرا پوځیان دي. په ټپیانو کې بیا 40 تنه ملکیان دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د ټپیانو له ډلې د 400 کسانو وضعیت نازک دی. د بغلان پر امنیه قومندانۍ پرون غرمه وسلولو طالبانو ډله ییز برید پیل کړ چې تر ماښام پورې دوام درلود. د افغانستان د کورونایي چارو وزارت تایید کړی چې برید د ټولو اتو برید کوونکو په وژلو سره پای ته رسېدلی دی. د کورنۍ چارو وزارت په حواله په وژل شو کې 13 تنه پولیس شامل دي. وسلولو طالبانو بیا ادعا کړې چې په شپږ نیم ساعته جګړه کې تر 80 زیات افغان پوځیان وژلي او لسګونه وسایط یې له منځه وړي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې اماموتو د دولت له وسلولو مخالفانو غوښتي چې د روژې په خاطر دې سوله وکړي. ولسمشر غنی تیر شپه د روژې په مناسبت په خپله وینا کې له وسلولو طالبانو د سولې غوښتنه وکړه.
من یک بار دیگر از طالبان
زه یو ځل بیا له طالبانو غواړم چې د میاشتې ته درناوی وکړي او د افغانستان د خلکو د سولې او پخلاینې غوښتنې ته چې د سولې مشورتي لوی جرګې په پریکړو کې په واضح ډول انعکاس وموند لبیک ووایي. بل خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامیچی یاماموتو پرون په ویلامیه کې ویلي چې روژه افغانانو ته د عبادت او ریاضت زمینه برابروي. نو په افغانستان کې د جګړو لا اغیزمنو سو کسانو سره د خواخوږي وخت دی. طالبانو د حکومت لخوا د سولې او اوربند وړاندیز څو ورځې مخکې رد کړی او ویلي دي چې په روژه کې به لا خپلو بریدونو ته شدت ورکړي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي ټیم تر نړیوال جام مخکې په سکاټلند کې تمرینونه پیل کړي او د مسابقو لپاره پوره چمتووالی لري. د کرکټ ملي ټیم پر روانه چهارشنبه او جمعه له سکاټلند سره دوه یو ورځنۍ لوبې کوي او بیا به د می پر 19 او 21 له آیرلند سره هم دوه نورې مسابقې ولري. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
افغان کرکټ ملي لوبډله یادو لوبو ته پوره چمتووالی لري. سکاټلند او ایرلند دې وړاندې هم افغان کرکټ ملي لوبډلې دواړو هیوادونو ته ماتې ورکړې دي او دا ځل هم ملي لوبغاړي پوره تیاریو سره د وسیالیو لپاره یادو هیوادونو ته سفر کړی.
له ایرلند او سکاټلند څخه وروسته د افغانستان د کرکټ ملي ټیم انګلستان ته سفر کوي څو د 2019 میلادي کال په نړیوال جام کې برخه واخلي. افغان ټیم به په نړیوال جام کې لومړی لوبه د جون پر لومړۍ نیټه له استرالیا سره وکړي. وروسته له هغې چې د روسیې یوې مسافر وړونکې الوتکې بیړنۍ ناسته وکړه او د اور لمبې ورباندې بلې سوې، ګمان کېږي چې 140 کسان به په پیښه کې مړه شوي وي. چارواکي وایي دغه پیښه د مسکو په شیری میتووا هوایي ډګر کې سوې ده. د روسیې تحقیقاتي کمیټې پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې وویل چې په الوتکې کې د عملې په ګډون 80 کسان سپاره وو. دغې ادارې ویلي چې 10 کسان ژغورل شوي دي. 15 ټپي سوي مسافر روغتون ته لېږدول سوي چې د دوو روغتیایي وضعیت نازک شول سوی دی. د روسیې ایروفلوت ملي هوایي شرکت په حواله دغه سوخوی سوپر جیټ SSJ-SL ډوله الوتکې له شیری میتووا هوایي ډګره الوتنه پیل کړې وه او د روسیې شمالي ښار مورمانسک ته روانه وه چې د نامشخصو تخنیکي دلایلو له مخې ناستې ته مجبوره سوه. دغه شرکت ویلي د الوتکې ماشینونو د هوایي ډګر پر رنوی د اضطراري ناستې پر مهال اور واخیست. د روسي د بهرنوي چارو وزیر سرګلا واروف هغه څه چې کرملین په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو د حکومت د سقوط په هدف د متحده ایالاتونو غیر مسؤلانه پلانونه بللي و غندل. شغلی لاواروف پرون په مسکو کې د وینزویلا د بهرنوي چارو له وزیر خورخه ایرزا سره وکتل او امریکا یې تورنه کړه چې د وینزویلا د مشروع چارواکو د لرې کولو لپاره یو بې سابقه کمپاین رهبري کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د وینزویلا خلک باید خپل راتلونکي وټاکي او د دې کار لپاره د ټولو اړخونو پراخ سیاسي ډیالوګ ته اړتیا ده. د امریکا متحده ایالاتونو په وینزویلا کې د مخالف مشر خوان ګوایدو ملاتړ کړی دی. ګوایدو او پلویان یې د حکومت لخوا له بندیزونو سره مخامخ دي خو وایي چې خپلو مظاهرو ته به دوام ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د شمالي کوریا له تازه راکټي ازموینو سره سره متحده ایالات اوس هم د شمالي کوریا سره پر اټومي مسأله د خبرو د مخکې تګ لار ویني. شغلی پامپیو پرون د ای بی سی ټلویزیون په یو پروګرام کې وویل وضعیت جدي دی خو یقینا چې موږ پوهیږو د غیر اټومي کولو پر لوري د تګ لار کندو کپر او اوږده ده. د شمالي کوریا رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد رهبر کیم جونګ اون د شنبې په ورځ د یو راکټ او څو نورو رهبري سویو وسلو ازموینه وکتله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل هغه توغندي چې د شنبې په ورځ توغول سوي نسبتا لنډ واټنه وو او له نړیوالو حدودو نه دي اوښتي او د شمالي کوریا د ختیځ په اوبو کې لګېدلې دي. د سریلانکا چارواکي وایي په نیګومبو ښارګوټي کې پولیسو ګرزبندیز لګولی دی. دا خبره د سریلانکا د پوځ وایان سومیت اتاپاتو پرون کړې ده. نیګومبو له پلازمینې بهر د سمندر پر غاړه پروت ښارګوټی دی چې د ایستر پر مهال تر حملو وروسته پکې د لومړي وار لپاره د شخړو راپور ورکول سوی دی. په دغو شخړو کې ګڼ کسان ټپیان سوي. دوی اونۍ مخکې د ایستر پر مهال پر هوټلونو او کلیساو په حملو کې تر 250 زیات کسان وژل سوي وو. د سریلانکا د پوځ ویان اسوسییټډ پریس خبري اجنس ته ویلي دغه شخړه پرون یک شنبه د دوو قومونو سینهالیس او مسلمانانو ترمنځ سوې ده. اتاپاتو ونه ویل چې د پیښې په تړاو ځینې کسان نیول سوي او که څنګه. په نیګومبو کې دغه ګرزبندیز تر نن سهاره پورې نافذ و. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. ولسمشر غنی له وسلولو طالبانو د روژې په خاطر د سولې غوښتنه وکړه. ولسمشر په عین حال کې امنیتي ځواکونو ته وویل
له امنیتي او دفاعي قواو غواړم چې په دې مبارکه میاشت کې د خلکو د امنیت ساتلو ته لا ډیر پام واړوي.
وسلولو طالبانو په نورستان کې ځینې روغتیایي کلینیکونه بند کړي دي. نوالی وایي
مونږ دغه موضوعات څیړو او د مختلفو اطرافو سره څه د ولسي مشرانو د طریقه او څه د سپینګیرو له طریقه هم تماسونه ټینګ کړي دي.
پخوانی ولسمشر حمید کرزی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې په لویو جرګه کې د خپل نه ګډون په اړه وایي
خوابد یم چې نه ولاړم خو دا چې نه ولاړم منطق درلودي او منطق دغه چې عرض کړم.
په بهرنیو موضوعاتو کې په غزه کې د اسرائیل او فلسطینیانو د تازه نشوتو پر مهال د وژل سوو کسانو شمیر 12 ته رسیدلی دی. د انصاف په لټه پروګرام کې د داسې چا سره خبرې سوي چې وایي مځکه یې یوه زورواکي لاندې کړې.
زما مزاحمت هم کوي امې هغه بیت المفاد عامه جامع قبضه کړې ده. امې دا زما د کور زما د اولاد د سرپناه ځای ماته اجازه نه راکړي. خپل اعمار دار شروع
د ورکو دستانو د پلټنې پروګرام هم خبرو. تاسی ازادی رادیو تواجی است. ده خبرونی ده سر موضوع را اخلو. تاپنسن ولسمشر محمد اشرف غنی پر طالبانو ژغ وکړ چې د روژې مبارک میاشتې په خاطر سوله وکړي. هغه پرون یک شنبه په یو ویډیو پیغام کې وویل چې طالبان دي د روژې درناوی وکړي او د افغانانو د سولې او پخلاینې ژغ ته دي مثبت ځواب ورکړي. طالبانو بیا ان څو ورځې مخکې د افغان حکومت سره دروغې جوړې او اوربند مسأله رد کړې او ټینګار یې کړی چې په روژه کې به لا خپلو بریدونو ته شدت ورکړي. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
طالبانو ته له بیلابیلو خواوو پیغامونه ورکړل شوي چې د روژې په خاطر دې اوربند وکړي. په دې ډلې باندې وروستی غږ پرون یک شنبه افغان ولسمشر اشرف غنی وکړ چې وی هڅول څو روژې ته په درناوي سوله وکړي.
مای مبارک رمضان مای سول و آشتی است.
د روژې مبارکه میاشت د سولې او پخلاینې میاشت ده. زه یو ځل بیا له طالبانو غواړم چې دې میاشتې ته درناوی وکړي او د افغانستان د خلکو د سولې او پخلاینې غوښتنې ته چې د سولې مشورتي لوی جرګې په پریکړو کې په واضح ډول انعکاس وموند لبیک ووایي. ښاغلی غنی په دغه ویډیوي پیغام کې وویل د سولې او پخلاینې لپاره له هر اقدام هرکلی کوي او خوښ نه دی چې د هیڅ وطنوال وینې توی شي. تر افغان ولسمشر مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر تادامی چې یا ماموتو هم پرون د شخړې له ټولو خواوو وغوښتل چې د روژې میاشتې په مناسبت جګړه ودروي. یوناما د روژې په مناسبت د جګړې بندولو غوښتنه په داسې حال کې کړې چې وسلوالو طالبانو د حکومت د اورمند هغه وړاندیز چې افغان ولسمشر اشرف غني د سولې مشورتي لوی جرګې د پای په ورځ وکړ رد کړی. دې ډلې چې سیاسي استازي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره په دوحه کې په خبرو هم لګیا دي، ټینګار کړی چې پروژه کې به لا خپلو حملو ته زور ورکوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني بیا د روژې په مناسبت د دې ترڅنګ چې طالبان سولې ته بللي په خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو هم غږ کړی چې د خلکو د امنیت د ټینګښت لپاره دې هڅې زیاتې کړي.
د افغانستان له امنیتي او دفاعي قواو غواړم چې په دې مبارکه میاشت کې د خلکو د امنیت ساتلو ته لا ډیر پام واړوي او خلکو ته تر وسه دا زمینه برابره کړي چې خپل ژوند او خپل عبادت په بیغمه زړه وکړي.
افغان حکومت داسې وخت هم پر طالبانو د سولې غږ کوي او هم خپل ځواکونه د خلکو د امنیت د خوندیتوب لپاره هڅوي چې طالب ډله عملاً جنگ کوي او له امریکا سره په خبرو کې ټینګار دادی چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره مهالویش وټاکي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د بین الافغاني خبرو د پایل او د اوربند په ټینګار له طالبانو سره د شپږم وار خبرې څلور ورځې مخکې د خطر په پلازمینه دوحه کې پیل کړي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر وایاند سهیل شاهین ازادي راډیو پرون یک شمه ماخام لیکلی چې نظرونه یو څه نږدې شوي، خو د خبره په اساسي موضوعګانو لا هم بحث او موافقه ته اړتیا ده.
و مردل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني له وسلولو طالبانو وغوښتل چې د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت سولې ته غاړه کېږدي. وسلولو طالبانو د سولې مشورتي لوی جرګې له جوړېدو وروسته د افغان حکومت لخوا د سولې پیشنهاد رد کړی دی. خو دغه ډلې چې د سولې د نه کولو خبره کړې ده په نورستان کې د خلکو پر مخ روغتیایي مرکزونه تړلي دي. د نورستان اوسیدونکي وایي د دروي ولسوالیو ځینې روغتیایي مرکزونه تړل سوي دي. دوی وایي څرنګه چې نورستان غرنۍ ولایت دی، خلک نسي کولای چې خپل ناروغان نورو ولایتونو ته انتقال کړي. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
د نورګرام ولسوالۍ قومي مشر ادم خان ترابي ازادي راډیو ته وویل نږدې یو میاشت پوره کیږي چې د نورګرام دواب او منډول ولسوالۍ وروختي مرکزونه د طالبانو لخوا بند شوې دي.
مریضان حاصل قیاس او په شګوره دواب ده او په منډول ده د کلینیکونو موږ زیات لرو او هیڅ ټول بند دي. د طالبانو کلینیکونه بند کړي.
قومي مشر او پوخانه وکیل حاجی محمد سخیوی د کلینیکونو د بندیدو په وجه ناروغان د غنو ستونزو سره مخ دي او هر سړی نشي کولای چې خپل ناروغ لغمان، جلال آباد او یا هم کومبل زیتا د درملین د پاره انتقال کړي.
خو چې بیچاره پراته یې مملي بنو نو بس خاص چې نه یې نو بس دا دي چې څه به وکړي اقتصاد نه زی ډاکټر نه یې.
په نورستان کې د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوری وای په لویدیز نورستان کې شپاړس روغتیایي مرکزونه او ګرځنده کلینیکونه موجود دي چې د یاد ولایت د نورو روغتیایي مرکزونو سره به یو ځای د رواني ونۍ په جریان کې ورته درمل او نور اړین توکي ورسول شي.
د نورستان جغرافیه ډیره ستونزمنه ده، ځینې کلینیکونه ډیر لري دي. زمونږ د دوایانو رسول پروګرام اوس فعلا شروع شوی دی. ټول کلینیکونو ته به ان شاء الله په دې هفته تر اخره پورې دوایان مکمل شکل باندې ورسیږي. موږ د ترتیب کوونکو انجو سره په تماس کې یو، چون کې دغه انجو نوې راغلي. نورستان کې ډیره تجربه نه وه، یوازې درمن نه بلکې نور وسایل او تجهیزات چې کومه اړتیا وي ټول ورته ورسیږي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا لومړی ځل دی چې په نورستان کې د وسلوال لخوا روغتیایي کلینیکونه تړل کیږي. دوی کوښښ کوي چې څومره زر کېدای شي روغتیایي مرکزونه د ناروغانو پر مخ پرانیزي.
اختار ورته ورکړی شو چې دغه کلینیکونه که بند نه شو نو د هغوی په خلاف به جدي اقدامات وشي. مونږ دغه موضوعات څیړو او د مختلفو اطرافو سره څه د ولسي مشرانو د طریقه او څه د سپین ږیرو له طریقه هم تماسونه ټینګ کړي دي. او ان شاء الله دغه موضوع به ډیر په عاجل ورځو کې حل شي.
تر اوسه وسلوالو طالبانو په لویدیز نورستان کې د کلینیکونو د بندولو په تړاو څه نه دی ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي د انتخاباتو بهیر د سولې تر شعار لاندې راغلی او د ولسواکۍ ارزښتونه د دې پروسې قرباني سوي. د دغه بنسټ رئیس وایي د نه وړتیا او نه کار له کبله انتخاباتي کمیسیونونه په خپلو کارونو کې له ټاکل سوي جدول څخه وروسته پاتې سوي. خان محمد سین او په دې اړه نور تفصیل.
د انتخاباتي سیاستونو ګډوډیو د انتخاباتو د سهار یو شمېر بنسټونه اندېښمن کړي دي او پاړه یې څرګندونې لري. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده د یک شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل دغه سیاسي بهیر باید په لوی لاس له ستونزو سره مخ نه شي. د وویل که د دې مسایلو مخنیوی ونه شي تاسو به شاهد اوسئ چې راتلونکي انتخابات به بد انتخابات وي چې څوک به بیا راټولولی نه شي او د دغه کړکیچ مسؤلیت به هم د جانکیري له توان نه لوړ وي. ایوبزاده ټینګار کوي چې د نړیوالې ټولنې او د سولې په پروسه کې د حکومت او خلکو لانجو انتخابات ګوښه کړي او دغه پروسه باید قرباني نشي. دغه انتخاباتي بنسټ وایي کوم سار چې پر انتخاباتي کمیسیونونو لري د دواړو کمیسیونونو چارې له مهالویش سره سمې پر مخ نه ځي او دغه کار حتی د نړیوالې ټولنې باور له منځه وړی دی. خاغلی ایوبزاده په داسې حال کې دغه موضوع ته اشاره کوي چې حکومت او نړیواله ټولنه تر ډېره حده له طالبانو سره خبرو ته خوشبینی ښیي او په دې برخه کې هڅې تر پخوا زیاتې شوې دي. ناوړه مدیریت په کار کې ناغېړي، د ظرفیتونو نشتون، د کمیسیونونو په چارو کې لاسوهنه او د دوی ترمنځ نه همغږي هغه تورونه دي چې د ټیفا له لورې په انتخاباتي کمیسیونونو پورې کېږي. د ملکی خدمتونو او اداري اصلاحاتو کمیسیون وای د انتخاباتو قانون له تعدیل وروسته د انتخاباتي کمیسیونونو دایمي کارکونکي د هغه تفاهم لیک لمخې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او اداري اصلاحاتو او د ملکی خدمتونو د کمیسیون ترمنځ شوه. دغه اداره یوازې د انتخاباتو د کمیسیون کارکونکو ته سهولتونه برابروي او د کمیسیون په کارونو کې مداخله نه کوي. دغه انتخاباتي بنسټ دا هم وایي هغه سار چې په انتخاباتي کمیسیونونو لري د کمیسیونونو کارونه د ترتیب شوي جدول له مخې مخکې نه ځي او حتی دغه کار د نړیوالې ټولنې بې باوري هم رامنځته کړې ده. ټاکل شوې ده چې په نږدې ورځو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر او له بایومیتریک سیستم نه د کار اخیستنې پروسه پیل شي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي د ولسی جرګې په انتخاباتو کې ورته د کارول شوو رایو فهرست په راتلونکو انتخاباتو کې د منلو وړ نه دی. د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه د انتخاباتي کمیسیونونو د ناغړۍ په برخه کې اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې تر اوسه هم د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو برخلیک څرګند نه دی. دا چې اوس د کابل د انتخاباتو د فورمو د بیا ځلي څېړنې له پیل نه یوه اونۍ تیریږي د ټیفا بنسټ د کابل حوزې د انتخاباتو په اړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه د منلو وړ نه بولي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مرستیال ویاند عزیز الرحمن ابراهیمی دا موضوع چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو کارونه د زماني جدول بندۍ له مخې وروسته پاتې دي ردوي. بلخوا د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي تازه څېړنو موندلې چې د کابل په انتخاباتو کې د انتخاباتي کمیسیونونو لخوا پراخه درغلي او فساد شوی دی. د دغه کمیسیون کمشنر قاسم الیاسی ازادي راډیو ته وویل د کابل د انتخاباتو اتیا فورمې پیدا کړي چې د کابل ولایت د انتخاباتو د لغوه کېدو د پریکړې امکان یې کم کړی دی. دیوایی زمان کار د جدول په اساس مخته ځي. مونږ د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره یو ځای کار کوو. زمونږ فیصلې تقریبا عملي کیږي. مدني او نازرو بنسټونو ته ډاډ ورکوو چې که مونږ ته اجازه راکړي ویلی شو چې سل په سلو کې عدالت په ښه بڼه تامینولی شو. په ورته وخت کې په راتلونکو دریو انتخاباتو کې د بایومیتریک سیستم د کارېدنې څرنګوالی بله موضوع ده چې څارونکي بنسټونه ورته اشاره کوي او وایي چې کارول یې ناممکن دي. ټیفا وای په انتخاباتي کمیشنونو کې کم ظرفیتی د لازمې بودیجې نشتون د لوجستیک مدیریت او نور مدیریتونه هغه موارد دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیشن نشي عملي کولای. دغه بنسټ د دې مواردو په عملي کېدو ټینګار کوي.
اوس به احمد تکل راته وایي چې د نړۍ په معتبر ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
یونایټډ پریس انټرنیشنل خبرونه په خپل وروستۍ غنه کې د سولې د مشورتي لوی جرګې پریکړو ته د اشاره پترس کې لیکلي چې مخکخو افغان مشرانو د اوربند غوښتنه وکړه، خو طالبان غواړي چې لمړی باید امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي. خبرونه لیکي طالبان غواړي د سولې خبرې تر هغه وځنډوي چې امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي، خو د یو پی آی په وینا چین، روسیه او ځینو نورو هیوادونو پر طالبانو فشار راوستي چې د سولې لپاره د امریکا بلنه هم د اوس ومني. خبرونه زیاتوي چې سلګونه خځو د سولې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون وکړ او له طالبانو سره د خبرو په برخه کې خپل سری کرخې وټاکلې. یو پی آی د لویې جرګې د یوې کمیټې د مشر سیمین نوري له قوله لیکي چې وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پایله باید دا نه وي چې د خځو د حقونو په برخه کې ټول شوي پرمختګونه بهیرېږي او موږ به د پخوانیو ظلمونو منلو ته اړ ایستل کیږو. په مطلب کې د دې جرګې د یوې بلې کمیټې د مشر عبدالحنان له قوله راغلي دي چې وایي د جګړې دواړه لوري باید اوربند وکړي. همداراز د یوې بلې کمیټې مشر محمد قریشي یو پی آی ته ویلي افغانان هر ورځ بې دلیل وژل کیږي، نو ځکه یو بې قید و شرط اوربند باید اعلان شي. خو خبرونه په عین حال کې د طالبانو د هغه بیان یادونه کوي چې له جرګې وروسته یې خپور کړ. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد په دې بیان کې لویه جرګه سیمبولیکه بللې ده او ویلي دي چې په روژه مبارکه کې جهاد لا زیات ثواب لري. برتنوي ورځپاڼې انډیپندنت په خپل وروستۍ غنه کې د سولې په لویه جرګه کې د ښځو د ګډون په اړه یو مطلب خپور کړی. په مطلب کې د جرګې د څو ګډونوالو میرمنو له قوله راغلي دي چې وایي دوی په جرګه کې له پامه غورځول شوي او څنډې ته شوي وي. د میرمنو ورځپاڼې ته ویلي دي چې له دوی سره نارینه و نه بلکې د ښځینه پولیسو په ګډون خپل ښځو ناوړه چلند کاوه. انډیپندنت د عیني شاهدانو له قوله لیکي چې د جرګې په دوهمه ورځ یو میرمن د وینا په حال کې و چې و نارینه ورته وویل ستاسو یې له سولې سره څه ستاسو ځای په آشپزخانه کې دی. د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو کمیسیون ویلي و چې د جرګې د څه باندې 3200 غړو په سلو کې شاوخوا دیرش ښځې وي.
په خبرونه کې مو یو بهرنی موضوع هم درلوده خو وخت ورته پاتې نسو. پخوانی ولسمشر حمید کرزی وایي که څه هم خفه و چې ولې د سولې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون نه کړ، خو ټینګار کوي چې د نه ګډون لپاره دلایل لري. له ښاغلي کرزی سره د ازادي راډیو خبریالې فیروزي عزیزي مرکه کړې ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان په خوانی ولسمشر ډیر زیات مننه چې موږ ته مرکې وخت راکړه. رازو لومړی پوښتنه دا چې تاسو پوهیږئ چې همدې نږدې ورځو کې په افغانستان کې د سولې مشورتي لویه جرګه ختمه شوه او هغه موارد واضح سول خلکو ته واورېدل سول، تاسو په دغه جرګه کې اشتراک ونه کړ، ګډون مو ونه کړ، پښیمانه یاست؟
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره نه ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې نه پکې کاوه، اما ګډون مې نه شوای کولای په دې چې جرګې په اتفاق او اتحاد شروع کیږي او د اتحاد او اتفاق د پاروي او په اتحاد او اتفاق ختمیږي. د دې جرګې په شروع کې هم اتحاد او اتفاق نو رئیس اجرایی پښکې مخالف و نور ډېر ګڼ شمېر د وطن مشران سپین ږیري پښکې مخالف. بل دلیل چې اشتراک مې نسوای کولای، ګډون مې نسوای کولای، دا و چې ماری صاحب جمهور ته پیشنهاد کړی و چې دا جرګه د یا باید په شروع کې د کار جوړه کړې وای یا پای کې د کار چې سولې نتیجې ته رسیدلې وي بیا د سولې نتایج راولي وي جرګې ته دي شوي. په مابینځ کې د کار واضح و چې طالبان دا جرګه نه دي. کله چې طالبانو جرګه رد کړه نو بیا فایده نشته او 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 د سولې مذاکراتو ته او پیرفت ته ګټه نه کوي. نو په همدې دلیل چې دغه نتایج نه ورته راتلله شرکت مې نسوای کولای، خوابدیم چې نه ولاړم، خو دا چې نه ولاړم منطق درلودی او منطق دغه چې
یو خبره چې خلکو په ماینس کې ټول تخکاره سوه دغه تقریبا څوار لس یا دولس کسانو چې ګډون وکړي، خو ولسمشری ته کاندید و غیر یو کس چې ولس کسانو دوی لاړ نه په دې جرګه کې ګډون وکړي. تاسو خو دغه ټاکنو ته نه مان نه یاست نو او دغه دلیل تر ډیره چې جنګار کې د چې د یو کمپاینی جرګې تاسو ولې ګډون نه کړو؟
نه، هغه دلیل په ما کې نو. زما د نه ګډون دلیل دا و چې مذاکره شروع شوه، مذاکره وزای تر رسیدلی و او د جرګی فیصلو به زپو پیدم چې هغه نتیجه چې د مذاکراتو د سرعت او ګرندیتوب او نتیجه په خوا باید وي هغه نتیجه نور کی او ردیج کار په مابینس کې ما چې په پای کې د مذاکرات جوړ شوی وای نو متاسفانه شاګه سم بوسول طالبانو جرګرات کړ او وینه منله اوس په دې مرحله کې کوشش باید دا وسی چې د جرګې نتایج او د طالبانو د خوارد د سولې د پروسې د قرارتیا او یا بندېدو باعث نه سي بلکې موږ باید هڅه وکړو چې دا پروسه مخته ولاړ شي او معنی ایجاد نه سي.
د دغه جرګې هغه درویش مادې چې ښایي تاسو موریدلی ووسی شاید د دې مرکې له حوصلې نه زیاته ووسی چې دغه موارد یاد کوم څه فکر کوئ د دغه جرګې هغه موارد چې یاد شول د پرېکړه لیک البته هغه پلي کېدونکي دي؟
هغه موارد چې د سولې لپاره وو پرسر تاکید کړی دی او غوښته ده دا موارد مطلق تایید کو او هله بدل چې هغه موارد سولې د پروسې د چټکتیا او د کامیابی باعث یو خو هغه ځینې موارد چې په اړه کې اختلاف نظر سته او په اړه کې څه اشاره سوي دي هغه سره توافق نه لرو خو د اکثریت مادو سره کامل توافق لرو او ارزو بده چې دا ماده د سولې د پرمختګ باعث او ومنل شي.
له افغانستان بهر په قطر کې هم د افغانستان د سولې لپاره خبرې روانې دي د طالبانو او امریکایانو ترمنځ البته د ښاغلي خلیلزاد او د طالب اساس ترمنځ د مذاکراتو شپږم دور یا دوره روانه ده څه فکر کوئ هغه غونډه او هغه خبرې چې د افغانستان د سولې لپاره موثرې دي؟
آرزو مې دار چې موثرې شي هله مې دار چې د افغانستان د خلکو د عظیم رنج او درد بالا ورکسی او موږ آرام سو سولت ورسیر او بچانو ژوند دی پاتسی او هر ورځ مړنسی د دوړو خو بچان د افغانستان بچان دي طالبان اوس پرده خو دوړ د افغانستان بچان دي د دې لپاره چې دا غمیزه ورکسی او لندسی او قطسی او بندسی غوړی چې د مذاکرات جر تر جر کامیاب شي خو د امریکای او د طالبانو د مذاکرات سره سره دا هم ډیر زوري رسول د پاره د افغانستان د امنیت او ثبات پر چې د افغانانو تر خپل منځ مذاکرات هم جر تر جر شروع شي زموږ او د طالبانو ترمنځ د نور افغانانو د طالبان ترمنځ بین الافغاني مذاکره وشي تر څو یو پوخ اساس چې خبرت د ملي اتحاد او اتفاق لري د سولې او د آینده ژوندانه کې شته.
د تاسو د حکومت په دوره کې هم په طالبانو باندې هم د ورونو غږ کېده او حتی مو کولای چې افغانستان کې سولې راسي او هم د اوس د ښاغلي غنی په وخت کې د سولې لپاره یو څه کار دومره سوال چې طالبان لر سي د امریکایانو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي څه فکر کوي ولې هغه وخت کې د تاسو د حکومت په دوران کې دغه هڅو د تر دې د مچ کوم رنګ راوړل د سول د لپاره نه درلود هم غږینه و کوم بل موضوع
هل ته امریکان هل ته امریکان سول نه غوښته هل ته امریکان د سول مخالفه هل ته امریکان په شدت او په ټول توان زما د سول کوشو مخالف کا پاکستان مخالفت هم امریکان مخالفه خو زه په دې پوم چې طالبان د افغانستان خلک دي او موږ د افغانستان خلک په د پردو په جګړه کې مرو شتا چګلس موږ نه ده دا د پردو د منافیو ده او موږ او طالبان د افغانستان خلکو ورونه سرورو نو ما په ډیر درک او احساس دا خبره کړی چې طالبان زبرونه دي او دا حقیقت دی چې ورونه دي او دا جنگ باید بند شي.
د امریکا او د پاکستان یادونه موکړه هغه وخت کې تاسو ویلي و چې دا د پاکستان او د امریکا ترمنځ د افغانستان موضوع یو معاملې ده څه ډول معاملې و په کوم لامل مو دا موضوع ویلي
ثابت شو هغه ثابت شو چې کله چې امریکا او پاکستان وغوښته د سولې مذاکرات شروع شو کله چې موږ وغوښته نو شروع کېدل طالبان هم وغوښته چې مذاکرات شروع شي راکېدل زما په دوران کې ډېر کوشش وشو موږ هم ډېر ځکه کې خو نه کېدل جنګ د پردو معاملې نو ډیر جګونه به ورز بحث دي خو جنګ زموږ نو خلاصه ده کلام دا جنګ نن هم زموږ نه دی پرون هم زموږ نه دی په دې جنګ کې صرف افغانان وجل کیږي خو منفعت د پردو دی
که تاسو راته وایئ چې همدا اوس د امریکا او روسیا هم په افغانستان کې د سولې لپاره داسې ښکاره کوي افغانانو ته چې دوی هم د سولې لپاره کار کوي، څه فکر کوئ د دغو دواړو هیوادونو د سولې لپاره په هڅو کې توپیر څه دی او څه فکر کوئ د کوم یو چانس یاد دی چې افغانستان ته
موږ غواړو چې دواړه سره همکار وي؟ زما شخصي کوشش دا دی چې دواړه روسیا او امریکا سره همکار شي او همکاري سره وکړي، د چین سره او خصوصا بیا د ایران او د پاکستان سره په همغږي او 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 همکاري دا به د افغانستان لپاره مؤثر وي او د سولې لپاره مؤثر وي. نو موږ د دې ستوري هوادو بیل کوشش نه غواړو، موږ ګډ کوشش او